نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن بإن شاء الله منك ده سورة الفرقان آياتنا كو ده آية نمبر 25 نواخلة دا آیا نمبر 34 پوری، یعنی د پنځشتم آیت نه واخله د سلور دیرشم آیت پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یوم او په کومه ورځ چې تشقق اوچوي، دا لفظ چې دی دا د چاودو دپاره راځي یا د ماتېدو دپاره راځي یا د شلیدو دپاره راځي. السماء آسمان، بالغمام سره د وریځو، ونزل او راکوزې بشي، الملائکه فرشتې، تنزیلا په راکوزېدو سره، الملک بادشاهي به، یومئذ په هغه ورځ، الحق برحق وي، للرحمن دپاره د رحمان، وكان اويبا يوما هاغورز على الكافرين فكافرانو باندي عسيرا دير السخطة. ويوما او بكوم ورسشي يعدو چكون لغوي الظالم ظالمان على يديه بخبل لاسونو باندي يقول هاغبوائي يا ليتني اي كاشتما اتخذتو جوڑا کڑے وے مع سرا الرسولی درسول سبیلا سلارا. یا ویلتا حای افسوس دے پا ما، لیتنی کاش چی ما، لم نوے اتخیف ما جوڑ کڑے فلانن فلانے خلیلا دوست. لقد البتا بے شکا اضلنی حغزو بیلاری کڑے وم عنی ذکری دا ذکرنا، دا ذکر مطلب دے قرآن پا بریکٹ کیو لکھے قرآن، بعد پس دا دینا اس چکلا جاءنی حغراغ مالا، وکانا او دے الشیطان و شیطان لیل انسانی دا انسان خذولا پری خودو والا، وقالا اوائبا الرسول رسول یا ربی اے زما ربا، انا بشک قومی زما قوم اتخذو جور کرے و هذا دا القرآن قرآن مهجورا پری خودے شوے. دا دے روٹ دے ها جیم را او دا دا ہجرتنا یاد ساتے، ہر کل چی سو ہجرتو کی ناغی غزے پریگ دی. وکذالک او دغشان جعلنا جور کرمونگ لکل نبی دا ہر نبی دا پارا عدوان دشمن من المجرمین دا مجرمانونا، وکفا او کافی دے بی ربکا ستا رب هادیان هدایت ورکولوالا، ونصیرا او مدد کولوالا. وقالا او اویل الذین هاغ خلقو چاچی کفرو کفر کریو، لولا ولینا نزل نازل کریشو، علیه پدو باندی القرآن قرآن جملة پیر واحدة یوزل، كذلك دغشان لنثبت زکا چی مضبوط کلومون سا با او تا دا دے روٹ دے بیهی سر دا دے فؤادک زلستا، ورتلناهو او پا قلار قلار الوستلو موندا ترتیلا پا قلار قلار الوستل، ولا او نا یأتونک هغه راوړي ستا طرف ته بمثلین سمثال الا مگر جئناک راوړو مونږ ستا طرف ته بالحق حق واحسن او بهترین تفسیر تفسیر یعنی وضاحت الذين هاغ خلقشي يحشرون راجم كريشي على وجوههم بخبلو مخونو باندي إلى جهنم طرفت دا جهنم أولئك هم دا خلق ديشي شر دير بدي مكانا دا مقام پلها سرا وأضلو أو زياد گمراه دي سبيلا دا لاري پلها سرا الحمدلله د دې پورې زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سورة الفرقان د آیا نمبر 25 نه واخله د 34 پورې، د 15 آیت نه واخله د 34 آیت پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ویوم تشقق السماء بالغمام، او په کومه ورځ چې به اوچوي آسمان سره د وریځو، یعنی آسمان به د وریځو سره اوچوي. ونزل الملائکه تنزیلا، او فرشتې به راکوزي شي په راکوزېدو سره. فرشتې به وخت په وخت راکوزیږي، د یوې نه پس بله او د بلې نه پس بله. نو دا به کوم وخت وي؟ یو خو هغه وخت بیان شوی دی چې کله اولنی سور یعنی شپېلۍ ووهلی شي او آسمان به وشلیږي، او یو به په هغه وخت کې آسمان شوي چې کله د خلکو فیصلې کیږي په حشر کې، او دا به وي د آسمان کلاوېدل. او وریځې به د سوري په شکل کې د آسمان نه راځي، او په هغې کې به فرشتې وي. فرشتې به نازلیږي، راکوزیږي به، او دا به د حساب کتاب د شروع کېدو وخت وي. بالکل چې کله خلک د حشر په میدان کې جمع شي، د قیامت سختي به وي. په هغه وخت کې به یو نورانی ابر یعنی وریځ وي چې د هغې د لیدو سره به سترګې بنده نه شي غړولې، او په هغې کې به بیا فرشتې راکوزیږي. او په میدان محشر کې به ټول خلک ګیر کړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله تعالی به ټول انسانان او جنات په یو میدان کې جمع کړي، ټول زناور، ساروي، درندې، مرغان، ټول مخلوق به حاضر شي. او هغه حدیث به تاسو ته یاد وي چې ټول هر څو را جمع شوي دي، او انتظار دی چې زموږ حساب کتاب به کله شروع کیږي. دومره سخته پریشانی به وي. یو پریشانی به د بنده د خپل عمل وي، او د حساب کتاب به وي چې ماته به مخکې سورا پیخیږي، او د هغې مطابق به د انسان خولۍ جاری وي. هغه وخت به انسان غواړي چې اوس زر زر حساب کتاب شروع شوي. د انتظار وخت هم په بنده باندې ډیر اوږد وي. ټول مخلوق به جمع وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شفارس باندې به حساب کتاب شروع شي. نو اولنی آسمان به اوشلیږي، او د هغې فرشتې به راکوز شي، او چې هغه راکوز شي نو ټول مخلوق به ګیر کړي. سوچ کوئ چې څومره فرشتې به وي هغه وخت چې هغوی به راکوزیږي، چې هغوی به دا ټول مخلوق ګیر کړي. او د دې ټول مخلوق د ګیرولو لپاره به د څومره فرشتو ضرورت وي؟ نو خلک به تپوس کوي چې په تاسو کې زموږ رب شته؟ هغوی به وایي چې نه. بیا به دویم آسمان اوشلیږي، او خلک به پوښتنه کوي چې په تاسو کې زموږ رب شته؟ هغوی به وایي چې نه. او د اولنی آسمان د فرشتو تعداد به د ټول مخلوق نه زیات وي، یعنی د اولنی آسمان د فرشتو چې کومه دایره وي، کومه دایره چې هغوی جوړه کړي وي، نو د هغې مخې ته به یوه بله دایره جوړه کړي، نو هغه به هغوی هم ګیر کړي. یعنی دا دویمه دایره چې ده، دا به اولنۍ دایره هم ګیره کړي. بیا به درېم آسمان وشلیږي، د هغې فرشتې به دایره جوړه کړي، او دا درېمې دایره والا به د ټول مخلوق نه او د دوو آسمانونو د فرشتو نه هم سیوا وي. دغه شان به څلورم آسمان اوچوي، بیا پنځم، شپږم، او بیا به اووم آسمان مات شي. او خلک به د هر آسمان د فرشتو نه پوښتنه کوي چې آیا په تاسو کې زموږ رب شته؟ او چې اووم آسمان اوچوي نو الله عز و جل به د وریځې په سوري کې تشریف راوړي، او د هغو نه به او داغونه چاپیره به پاکی او بزرگی فرشتی وی او هغه به د وو اسمانونو او وو زمکونه زیات وی په هغوی باندې به د خکرو په شان نخی وی او د الله تعالی د عرش د لاندې به د الله تعالی تسبیح بیانوي د هغوی د تلی نه واخله د خپې د هډوکي پورې فاصله به د 1500 کالو وی او دغه شان به د خپې د هډوکي نه واخله د زنګونانو پورې دغه شان به د زنګونانو نه د نوم پورې وي او د نوم نه به د مرۍ پورې وي او د مرۍ نه به د غوږ د پوسکۍ پورې وي او د غوږ نه د سره پورې به هم دومره فاصله وي د 1500 کالو پورې لکه 1500 کاله په مسافت باندې یعنی د هغې په فاصله باندې او هغه به څه منظر وي چې اسمان اوچوي او فرشتې نازلېدل شروع شي او چې کله حاملین عرش یعنی عرش اوچتول والا فرشتې راکوز شي د څلورو تسبیح به وي سبحانک اللهم وبحمدک لک الحمد على حلمک بعد علمک ای الله تو پاک یې تو قابل تعریف یې ستا تعریف په دې وجه دی چې تو د خپل علم باوجود څومره بردبار یې څومره حلیم یې ستا څومره صبر دی چې تو خلق نه نیسې د دې باوجود چې ستا سره علم دی الله تعالی ته پته هم ده چې خلق کوم کوم کارونه کوي د هغې باوجود هغه انسانان نه نیسي تاسو چېرته غور کړی دی په دې خبره یو خو هغه وي چې چاته پته نه وي او یو هغه دی چې هغه په یوه خبره خبر دی بیا هم هغه چاته سونه وایي او دا د هغو حلم دی او باقي څلور فرشتې به دا تسبیح کوي سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على احفك بعد قدرتك اے الله تو پاکی د خپل ټول تعریف سره ستا د پاره دی ټول تعریفونه اے الله تو قدرت لري چې بنده اونیسې او داغه با وجود تو معاف کوي یو وی چې نیول نشي کولی او طاقت ور سره نه وي د چا د نیولو او چاله د سزا ور کولو او یو وی چې هغه نیوي شي د نیولو قدرت لري او داغه با وجود هغه وای چې زما تو معاف کړي اے الله په دې وجه ستا تعریف دی او سوچ وکړئ د هغه منظر چې کله د داسې تسبیحات سره د الله تعالی تسبیح وشي چې دا هر سو ویني نو د اهل محشر سترګې به اوچوي او د هغوی زړونه به په لړزان شي عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله الله عز وجل مخلوق طرف ته نازل شي نو په منځ کې به اویا زره پردې وي خلک به الله تعالی ته پیش کیږي چې الله تعالی وګوري نو هغه به خوش نصیبه وي چې جنت ته ځي په دې وخت به الله تعالی نازلیږي او زیا زره پردې به وي صبح د نور وي او صبح د ظلمت وي او د ظلمت داغې نه به داسې آواز راوځي چې داغې سره به زړو ریزه ریزه شي الملک یومئذ الحق للرحمن په هغه ورځ به بادشاهي صرف د رحمن وي چې هغه برحق دی په هغه ورځ دا هم ویلی شي چې لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا د پاره ده صرف د الله غالب او قهار د پاره ده په صحیح حدیث کې دي چې الله تعالی به اسمانونه د خپل ښی لاس نه چاپېره کړي او ځمکې هم د خپل ګس لاس نه چاپېره کړي او بیا به وایي چې صرف زه مالک یم اوس چېرته دي د ځمکې بادشاهان هغه متکبرین چې لویانې به یې کولې وكان يوما على الكافرين عسيرا او هغه ورځ په کافرانو باندې ډیره ګرانه وي ډیره مشکله او سخته به وي یو خو به ورځ دومره اوږده وي چې بنده به پریشانه کړي 50,000 کاله به وي د هغې د پاسه به لوږه وي تنده وي انتظار به وي او خلک به د یو بل سره نښتي وي دلته په دنیا کې خو معمولي رش موږ نشو برداشت کولی ځکه چې څوک ساه نشي اخیستې او چې په یو داسې ځای کې ټول مخلوق وي صرف د خپو د ایښودو ځای امرځی به وي د ناستې ځای به نه وي چې کله بنده په انتظار کې وي او سونه وي نو بنده زر په ځمکه باندې کښېني په انتظار کې که کرسۍ هم نه وي خو بنده وایي چې کښېناستې ځکه چې خپې ستړي شي په ولاړه باندې انتظار ډېر ګران وي دومره لویه ورځ به وي او غر به څومره اونور به څومره نیزې راښکته شوي وي او د دې نه علاوه به بنده دا او بنده ته دا هم پته وي چې او د دې نه علاوه به او د دین علاوه به بنده ته دا هم پته نوي چې نن به راته حساب ملاویږي او د دین علاوه بنده ته به دا هم پته وي چې نن به راته حساب ملاویږي نو سو حال به وي د کافرانو د پاره خو به عسیر وي او د هغه خلکو به سو حال وي چې د چا سره سو عمل نه وي او راغلی وي چې خالی لاس راغلی وي اوس ورله هوش راغی نو د هغوی به سو حال وي څومره پریشانه به وي چې هایي مونږ خو هسې خپل عمر تیر کړی دی د هغوی به سو حال وي چې هغوی چرته هم سوچ نه و کړی چې مونږ ته به الله تعالی ته ادرېدل وي مونږ له د جنت دپاره سو کول دي او د جهنم نه بچ کېدل دي نو هغه به ډېر په لویه او سخته ورځ وي نو هغه به ډېره لویه او سخته ورځ وي او بادشاهي به د الله تعالی وي نن په دنیا کې بادشاهان دي هر بنده ته خپل ځان ډېر اوچت ښکاري ډېر غټ سټېټس والا ورته ښکاري خپل ځان نن هر چاته د دنیا بادشاه ښکاري په خپل کور کې که څوک بادشاه هم نه وي او دا خو د لږ ساعت دپاره د الله تعالی سیزونه ورکړي دي بنده له چې ته عیش کوه او آیا په داسې ژوند کې ما یادوې او که نه او هر سی وله د امتحان په طور ورکړل چې تاسو عیش وکړئ او په داسې حالاتو کې بیا هم تاسو ما یادوئ او که نه کوم چې ما تاسو له د امتحان په طور درکړی دي لیکن د انسان نه امتحان هیر شي او هغو ته خپل ځان بادشاه ښکاري د هغې نه پس الله تعالی فرمایي چې راتلل خو به زما طرف ته وي مونږ له په کار دي چې د مرګ فکر وکړو او د بدی د خاتمې او د عذاب قبر نه هم مونږ له پناه غوښتل په کار دي لیکن د ټولو نه خطرناکه او مشکله مرحله ده د سور چې کله انسان د قبر نه پاسي ځکه چې انسان له به د هر وړوکي او لوی عمل حساب کتاب ورکول وي که بنده ډېر هم سوچ وکړي نو انسان پوهیږي نه چې د دې به زه څنګه جواب ورکوم بیا پولیس صراط دی بیا میزان دی عملونه به تللی کېږي د انتظار چې کوم حالات پیش کېدو والا دي دا ټوله تیاری کول ضروري دي لیکن زمونږ سره د سره فکر نشته په ګرمۍ کې مونږ د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره د لون کپړې را وباسو په ژمي کې غټې جامې را وباسو د قیامت نه زیات زمونږ سره د موسمونو فکر وي او د قیامت دپاره تیاری نه کوو چې کله انسان د قبر نه راپاسي نو د قبر نه د راپاسېدو په وجه به ډېر ویرېدلی وي ایسته بیسته به ګوري الله تعالی فرمایلی دي په سوره یاسین کې چې کله شپېلۍ ووهلی شي نو یکایک به خلک د قبرونو نه راوځي رب طرف ته به منډه وهي او وایي به یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هاي مونږ برباد شو دا چا مونږ د قبرونو نه راپاسولو یعنی دا رحمان او رسول چې کومه وعده کړې وه نو رښتینې وعده وه لیکن نن چاته په نظر باندې نه راځي په هغه ورځ به یقین پیدا شي د بنده یوه سخته کریکه به ووهلی شي او بیا به ناڅاپه هر سو زمونږ په مخ کې حاضر شي او په نن ورځ به په یو سړي باندې هم ظلم نه کېږي چې څو بنده کړي وي نو د هغې جواب به ورکول وي اصل مسله دا ده چې څه هم مونږ کړي دي نو هغه هیڅ نه دي او تاسو له به صرف د هغې بدله درکړی کېږي ځکه چې تاسو عمل کړی وو سوچ کوئ چې هغه وخت به زمونږ د زړونو څه حال وي چې کله یو آسمان د بل سره بدل شي او خلک الله تعالی ته ودرېږي نو په هغې کې به تاسو هم یې او زه به هم یم چې کله رڼا ختمه شي او تیاره شي چې کله به د خلکو بدن لغړ وي پیزار به یې نه وي پخو د دوو قدمونو امرځۍ به وي د بنده دپاره ډېره ګڼه به وي سترګې به بره وي او زړونه به کلیجې ته راغلي وي لږ سوچ وکړئ د هغه ورځې د اوږدوالي او د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو چې کومه رسوایي ده کوم ذلت چې دی او د هغه ورځې تیاری په کار ده بیا د کومې په باره کې چې الله تعالی فرمایلی دي چې یا ایها الناس ای خلکه په کومه ورځ چې تاسو هغه زلزله ووینئ نو څه حال به وي هر پی ورکول واله مور به د خپل بچي نه غافله شي او حمل واله ښځه به خپل حمل ضایع کړي یعنی د پریګنټ ښځې بچی به وغورځېږي خلک به داسې وي لکه په نشه کې چې وي حالانکه په نشه کې به نه وي خو د الله تعالی عذاب به ډېر لوی وي چې د چا دا ورځ هېره وي نو هغو ته به څه یاد وي بیا دا خو به څومره غټ سپرایز وي هلته کې به څوک وکیل نه وي تا ترجمان بنوي بیا به هم د ژوند په هر وړوکي او لوی عمل فیصله او رولی کیږي. د چا به څوک وکیل هم نه وي. د انسان عقل به مبهوت شي، په ټول بدن به لړزان وي. او الله تعالی فرمایلی دی په سورة الحجر کې، الله تعالی فرمایي ستاسو د رب قسم مونږ به ضرور د دوی نه سوال کوو. دا هغه ټول هر څه سوال به کیږي کوم چې دوی کوي، د سترګو، غوږونو او د زړو د هر یو نه به سوال کیږي. نو صحیح جواب یې زده کړئ، ځکه چې عملونه به تللی کیږي. او چې د چا په ښی لاس کې نامه اعمال ورکړی شو، نو الله تعالی فرمایي چې د هغونه به آسان حساب کتاب واخیستی شي، او هغه به خپل کور والو طرف ته په خندا او خوشحالۍ سره واپس شي، او د قیلولا د پاره به جنت ته خپل کور ته ورسی. دومره اوږد سفر د ژوندې په ویره تره باندې تیر کړی و، د رب د راضي کولو په فکر کې و. دا هغه به دا سوچ و چې ماته به رب ته ودرېدل وي. الله تعالی دا شی په سورة الفجر کې ډیر په ښایسته طریقې سره بیان کړی دی. الله تعالی فرمایي کلا اذا دکت الارض دکا دکا، چې په کومه ورځ ځمکه برابر کړی شي. وجاء ربك والملك صفا صفا، او ستاسو رب په خپل راشي او فرشتې به صفونه جوړ کړي او راکوزي بشي. فرشتې به راکوزیږي د آسمان نه. وجیء یومئذ بجهنم، ټول عدالت تیار شو، فرشتې راکوزي شوې، د الله تعالی عرش راغی، جهنم به راوړي شي. نو یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، په هغه ورځ به بنده ته پته ولګي. لیکن نن انسان نه پوهیږي، چې کله جواب د امتحان نه پس بنده ته یاد شي نو دا غي بیا څه فایده. یقول، په هغه ورځ به وایي چې دا غو چې کومه خبره ده نو هغه الله تعالی دلته کوټ کړی ده. دا غو په خوله به څه خبره وي هغه وخت؟ هغه به وایي چې یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، هغه به افسوس کوي چې کاش چې ما د خپل دې ژوند لپاره څه جمع کړی وي. یا الله، د دې ورځې د راتلو نه مخکې مونږه راویښ کړی چې ځان له څه وکړو. فیومئذ لا یعذب عذابه احد، په هغه ورځ به د الله په شان عذاب ورکول والا هیڅوک هم نه وي. ولا یوثق وثاقه احد، او داغو په شان نیولو والا به څوک وي، قید کولو والا او بندولو والا به څوک وي. دا نن چې مونږ خپل نفسونه کلاو پریښي دي، په هغه ورځ به بند شي په زنځیرونو کې، د وور په ستنو کې. او کوچری نن مونږ خپل ځانونه وتړو، نو په هغه ورځ به د وور نه بچ کیدی شو او د زنځیرونو نه بچ کیدی شو. نن جبې بندې کړئ، په مصیبتونو باندې صبر وکړئ، نن د الله تعالی اطاعت وکړئ، خپل ژوند وتړئ. کوننی وتړئ نو سبا لبه ازادي میلاو شي، او کونن ځانونه آزاد کړو نو سبا لبه تړلی کیږو. نو تاسو کوم ځای ځانونه تړل غواړئ؟ الله تعالی انسان ته داغو واپسی را یاد کړه. کو د چا د دې ځای امید وي او د دې ځای د پاره کار کول غواړي چې که زه څه کار وکړم نو دوی به ما یو ښایسته ځای ته د ویکیشن د پاره ولیږي. یعنی چې کله یو بنده په یو ځای کې جاب کوي او د هغو ته وویلی شي چې که ته دا کار ختم کړې نو مونږ به تا یو ښایسته ځای ته ولیږو د ویکیشن د پاره، نو بیا دا هغه بنده د پاره ټول کار کول ډیر آسان شي. دا هغې په وجه چې زه به په ویکیشن باندې ځم، او دا خو ویکیشن نه دی، دا خو مستقل رهایش دی. نو بیا کار کول ولی داسې ګران دي؟ او چې څوک ځان په دې دنیا کې وتړي، نو په حدیث کې راځي چې د ټولو نه ښایسته شی د بنده مؤمن د پاره مرګ دی، ځکه چې ټول عمر هغو د دوو سیزونو تمنا کړې وه، د جنت او د رب د دیدار. هغه غریب ټول عمر په دې امید کې و، او دا دواړه سیزونه د مرګ نه بغیر نه میلاویږي. هغه په دنیا کې خپل ژوند ډیر په احتیاط باندې تیرو، د الله تعالی د احکاماتو مطابق، ځکه چې هغه ورځ راشي چې ماته جنت میلاو شي. ای الله، ته زما نه راضي شې. نو اوس چې مرګ راشي، هغه ته به وویلی شي یا ایتها النفس المطمئنه، ای اطمینان نفس والا روح، ټول عمر تا د دې لپاره مهنت کړی و. ارجعی الى ربک، تا د خپل رب رضا غوښته، نو راوزه د خپل رب مرضی طرف ته. راضیه مرضیه، تو داغونه راضی یې او هغه ستانه راضی دی، ځکه چې تا به داغو رضا غوښتله، هغه ستانه راضی شو او تا ته داغو رضا میلاو شوه. فدخلی فی عبادی، زما په خاص بندیانو کې تو شامل شه. ودخلی جنتی، او زما په جنت کې داخل شه. الله تعالی دی مونږ نفسی مطمئنه جوړ کړي، چې تو په څه باندې راضی یې نو په هغې باندې مونږ راضی یو. چې په یو کار تو نه یې راضی، نو یا الله په هغې مونږ نه یو راضی. مونږ له هم په هغه کار باندې کامپرومایز نه دي کول په کار، چې په څو کې ستا ناراضی وي. نو الله تعالی د هغې په باره کې فرمایلی دي چې ویوم یعض الظالم علی یدیه، په هغه ورځ به ظالمان خپل لاسونه پرې کوي. بنده به په خپلو لاسونو باندې کوم وخت چکونه لګوي چې کله بنده خپل ځان ته غوسه وي او ډېر زیات پیمانه وي او په غم کې وي، نو هغه وخت بنده خپل لاسونه چیچي. چې کله بنده په یو کار باندې افسوس کوي، چې کله هغه کار نه کیږي، واپس نه شي راتلی هغه موقع، بیا په هغې باندې انسان داسې پیمانه او ستومانه وي او ځان ته سم قهر وي، الله دې نه کړي. لیکن چې کله خلک د خپلې بېوقوفۍ په وجه خپل بچی مړ کړي، چې داغونه کمی وشي، د بچی نه لاپروا شي او هغه موټر وهي او بچی مړ شي، اوس هغه داسې افسوس کوي، داسې ریګریټ کوي او داسې غصه کوي چې هغه خپل لاسونه چیچي. نو دا حالت به وي د انسان په هغه ورځ چې هاي ما خو خپل ځان په خپله تباه کړو. هغه په خوله سوایي نه، داغو د کیفیت نه پته لګي چې هغه څومره دننه ریګریټ محسوسوي، یعنی پریشانه دی، څومره حسد دی داغو چې دا ما څه وکړل. هی ژوند خو صرف یو ځل میلاویږي د خپل آخرت د جوړولو دپاره، او هغه نه ختمېدو والا ژوند دی. هی الله، یو چانس را سره و او هغه ما وبایلو د همیشه همیشه دپاره. یقولو، هغه به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش چې ما د رسول سره لاره جوړه کړې وی، کاش چې زو د رسول په لاره تللی وی، کومه لاره چې رسول ښودلې وه، کاش چې ما دا غو خبره منلې وی. اوس د بچ کېدو لاره نشته، اوس داسې غم دی، د غاښونو سره لاسونه پرې کوي، چکونه لګوي، ځکه چې هغه خپل ځان نه و تړلی په خپل ژوند کې. ګوره هغه کوم مقام ته ورسېدو، په در المنصور کې دي چې هغه به خپل لاسونه پرې کوي، دومره به پرې کړي چې خپل هډوکي به مات کړي، په دومره غم کې به وي هغه. هغه خبره ده، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش چې ما د خپل ځان دپاره په ژوند کې څه کړی وی، کاش چې ما اطاعت کړی وی. نن د رسول په لاره تلل څومره ګران کار ښکاري، څومره بیکورډ ښکاري، نعوذ بالله، څومره د زړې زمانې ښکاري، اوټ ډیټډ. لیکن سبا چې هلته ودرېږي، نو څومره به پریشانه وي بنده، د ژوند د بدلولو تمنا به وي د بنده، لیکن هغه به بنده له څه فایده نه ورکوي. د دې نه پته لګي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې د تلو نه بغیر کامیابي نشي میلاوېدی. مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوې خو کوو، لیکن د هغو په لاره د تلو کوشش نه کوو. وای چې نمنو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ورته معمولی ښکاري، حدیث له هیڅ ویلیو نه ورکوي، قدرې نه کوي. تاسو په خپله ووایئ چې کله هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث راشي چې هغه د هغوی د مرضی خلاف وي، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي، یا په داسې خلکو باندې لعنت کړی دی، او یا هغو فرمایلی دي چې دوی هلاک شول، او یا دا چې دوی زموږ نه نه دي، نو هغوی څه وایي؟ چې دا خو حدیث دی، څه قرآن خو نه دی. حالانکه د رسول لاره څه ده، د هغو چې کومه طریقه ده، د هغو چې کوم فرامین دي، هغو چې څنګه ژوند تیر کړی و. او حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایلی و چې هغه داسې و لکه قرآن چې ګرځي را ګرځي، لکه واکینګ قرآن چې وي. او کوم خلک چې پیسې ګټي، په ښکلي کورونو کې اوسي او سټینډرډ والا ژوند تیروي، نو د هغوی دا خیال وي چې په آخرت کې به هم مونږ داسې ژوند تیروو. نو هغوی له پکار دي چې په خپل ژوند کې تبدیلي راولي. د دې آیه د ویلو سره، ځکه چې د رسول لاره صرف دا نه ده چې بنده دي په خپل کور کې خوشحاله وي، صرف خوراک په خول او جاب کول نه دي. د هغو لاره څه ده؟ د ټولو نه غټ خو د هغو مشن دی، خلکو ته پیغام رسول، خلک الله تعالی طرف ته رابلل. بیا د هغو ژوند وګورئ چې څنګه وو، د هغو صبر څنګه وو، د هغو اخلاق څنګه وو، د هغو خبرې اترې څنګه وې، د هغو څومره انا وه. لیکن په دې خبره کې نن څوک نه پوهیږي، په دې به هغه ورځ پوهیږي چې کله وخت تیر شوی وي. په سوره احزاب کې هم الله تعالی فرمایلی دي، موږ ته خو د رسول په لاره تلل دومره اهم کار نه ښکاري، خپل لاره راته صحیح ښکاري. ظاهره ده چې د رسول په لاره تلل چې دي، نو د هغې دپاره به خپله لاره پرېښودل وي، او موږ خو خپلې لارې پرېښودل نه غواړو. او په سورة الاحزاب کې الله تعالی فرمایلی دي په آیا 66 کې، یوم تقلب وجوههم فی النار، په هغه ورځ به د هغوی مخونه الټه پلټه کیږي، لکه څنګه چې باربکی وي چې کله کباب په اور باندې روست کیږي، نو دغه شان به د هغوی مخونه په اور د پاسه الټه پلټه کیږي. اللهم اجرنا من النار، یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. هغوی به وایي په هغه ورځ چې کاش چې موږ د الله او د هغو د رسول اطاعت کړی وي. نن خو څوک قرآن ویل نه غواړي چې په دې کې خو ډېر ګران احکامات دي، دا موږ نشو کولی. دا څه ضروري دی؟ یعنی په دې باندې عمل کول، یعنی په دې باندې عمل نه کول هغوی ته صحیح کار ښکاري. ټوله دنیا خو هم دغه شان ده، هغوی کوم قرآن وایي په دې باندې تلل او دا ویل خو یو مصیبت دی. په هغه ورځ به هغوی حسرت کوي چې کاش چې موږ د الله او د هغو د رسول اطاعت کړی وي. د الله تعالی د اطاعت لپاره څه ضروري دي؟ د الله تعالی د اطاعت لپاره قرآن ضروري دی، چې بنده واوري چې هغه څه وایي ماته، چې هغه څه وایي ماته. لیکن نن څوک اورېدل نه خوښوي، ځکه چې هغوی وایي چې موږ خو هسې هم عمل نشو کولی په دې باندې، او په دې باندې خو انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي. ډیر افسوس دی په داسې خلکو باندې. په هغه ورځ به بنده هله حسرت کوي چې کله د هغوی مخونه په اور باندې وریتیږي، چې هی کاش چې موږ خبره منلی وی او اطاعت مو کړی وی د الله او د رسول د لارې. ځکه چې بنده به د هغه کس په لاره وي د قیامت په ورځ چې هغه څوک فالو کوي، د چا په لاره وي. زړه خو ډېر غواړي چې په هغه ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو، لیکن آیا تاسو د هغو په لاره ځئ؟ چې نن څوک د چا په لاره وي، نو سبا له به د هغو په لاره وي او د هغوی سره به اوسیږي. او نن موږ د هغو لاره نه خوښوو. تلل خو لا لویه خبره ده، وایي چې موږ د هغو ډېر احترام کوو. د مکې د کافرانو هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ذاتی دشمنی خو نه وه، هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صادق او امین وي. د الله د اطاعت لاره د هغوی نه وه خوښه. په دې ډېر غټ شکر پکار دی چې یا الله، ستا شکر دی چې تا موږ له دا کلام را کړی دی. د هغه ورځ نه موږ خبر کړو، ګنې موږ ته به څه پته وه چې هلته به څه کیږي. الله تعالی په سوره رحمان کې فرمایلی دي چې الرحمن علم القرآن. الله تعالی د خپل نوم الرحمن نه پس فورا وفرمایل چې رحمان هغه دی چا چې د قرآن علم را کړی دی، د قرآن نعمت را کړو. کچرې دا نعمت نه وي، نو زو او تاسو خو به ورک وو، پته به نه لګېده، عمل خو لا باقی دی. لیکن علم خو راغی، پوه شو، نو هغوی به بل څه خبره کوي په هغه ورځ؟ یا ویلتا، های افسوس دی په ما باندې، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما فلانې خپل دوست نه وی جوړ کړی. چې کله خپل لاسونه چیچی نو وای به چې کاش چې ما فلانې خپل ملګری نه وی جوړ کړی. یو به دا خبره کوي چې کاش چې ما د رسول لاره چوز کړی وی، د هغو په لاره باندې تلی وی. او دویم غټ حسرت به یې دا وي چې کاش چې ما د فلانی سره دوستی نه وی کړی. داسې به ولي وایي؟ ځکه چې انسان د خپل دوست په دین باندې وي، هغه هغه څه کوي کوم چې د هغو دوست کوي. د ملګري پرې ډېر غټ اثر وي. انسان په خپل ژوند کې د خپل ملګري خبرې څومره اوري، ځینې کارونه بنده نه کول غواړي لیکن د دوست لپاره یې کوي. په دې وجه به هغه افسوس کوي چې کاش چې ما د فلاني سره دوستي نه وای کړې.